ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بورالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تېره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل، د هیله مندی چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له 2 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره و پرون د امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید لپاره نږدې 3 میلیونه او 600 زره اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندریس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2 میلیونه او 100 زره اوکراینیان پولند ته تللي. د دې په وینا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل پروانه اونۍ کې یو میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ وایي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې وژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال نسکوره شوه چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خبريږي. دا پروګرام په 2 دقیقو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې 2 لنډ راپورونه لرو. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. طالبانو پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانستل شي. خو دا چې نجونې هم ښوونځیو ته نن ولاړې کنا، په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
تکل صاحب، د کابل ځینو ښوونځیو ته سهار 9 بجې نجونې ورغلي دي، خو لا هم معلومه نه ده چې په ښوونځیو کې د بخنه غواړم په ښوونځیو کې درسونه پیل شوي دي او که نه دي پیل شوي. په دې اړه لا تر اوسه معلومات نشته. د کابل زرغونې لیسا، دغه شان رابعه بلخي لیسې ته نجونې ورغلي دي. په دشتې برچي کې یو شمېر د نجونو لیسو ته نجونې ورغلي دي. نن به د طالبانو د معرف وزارت په دې اړه کنفرانس لري، غونډه به لري او واضح کیږي به چې آیا د نجونو ښوونځي رښتیا هم پرانستل کیږي که نه. ځکه د معرف وزارت له قوله یوه اعلامیه خپره شوې ده. سر له دې تر دې د معرف وزارت په رسمي ډول باندې نه ده تایید کړي، خو په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د نجونو ښوونځي به تر دویم امر پورې ماتل وي، دا به نه خلاصېږي. او دلیل په دې اعلامیه کې دا ښودل شوی دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغاني کلتور او شریعت له دود سره سم جامع نوي طرحه شوي، د نجونو لپاره تر هغې پورې به د نجونو ښوونځي چې دی دا نه پرانستل کیږي. له بیلابیل ولایتونو نه بیا په راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو کې ښوونځي پرانستل شوي دي، نجونې تړي دي، په ځینو کې بند دي. له هرات نه راپور وایي چې هلته نجونې سهار ښوونځي ته تللي. په پنجشیر او کاپیسا کې ویل کیږي چې تمه ده نن پرانستل شي. کونړ کې هم نجونې ښوونځي ته تللي دي. په نورستان کې به وایي چې سبا ته پرانستل کیږي. په ننګرهار کې هم نجونې ښوونځي ته تللي دي، خو معلومه نه ده چې درسونه پیل شوي او کنه. دغه شان له غزنی نه بیا راپور وایي چې په غزنی کې د ښوونځیو د پرانستو په ویاړ باندې غونډه روانه ده، خو دا لا معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځیو ته به د پرانستل کېدو اجازه ورکول کیږي کنه. نو نن معرف وزارت په دې اړه کنفرانس لري، په څو شیبو کې به پیل کیږي. بشپړ معلومات بلته کیږي چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکول کیږي که څنګه.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو. له کابل پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خدا چې د نجونو درسونه عملا شروع شوي دي کنه تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. که څه هم په ځینو سیمو کې د کابل په ګډون لیسو ته نجونې تللي دي، خو نن به د پوهنې وزارت دقیق معلومات ورکړي چې د نجونو ښوونځي پیل شوي او که یو ځل بیا د لیسو د نجونو د زده کوونکو د تعلیم پر وړاندې خنډ رامنځته شوی دی. د نجونو تعلیم یوه هغه مهمه مسله ده چې نړیوالو، البته ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې طالبانو ته په ډاګه ویلي دي چې تر هغو پورې چې دې چارې ته اجازه ورنه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به په تفصیل سره درته ووایو چې مسله څه ده او آیا نجونې نن له نږدې اته میاشتنی انتظار وروسته بالاخره ښوونځیو ته ولاړې که نه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قومندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حملې پیل کړې دي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې طالبان باید غچ وانخلي، بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون یو راپور خپور کړ چې په کې د ګرش کولسوالي د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشي زیات شوي دي او طالبانو هم خبرداري ورکړی وو که چیرته پر دوی بریدونه ډېر شي نیونې به زیاتې شي. یو شمېر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نومونو له یادولو ډډه کوي د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان په خو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډېر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبانو یو قومندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قومندان د کور شاته یو لیک پروتو چې پکې راغلي وو امان الله د ډېرو بې ګناه خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤول وو ځکه ووشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوو قومندانانو مړي د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوي وي او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت ته چارواکو انتقام اخیست چې له امله یو شمېر پخواني پوځي افسران تری تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویلي دي چې دوی عمومي عفو اعلان کړې ده او پخوانیو ملکي او نظامي چارواکو ته څه نه وایي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د یوې څېړونکي څرګندونې مو اورېدې چې وایي په هلمند ولایت کې طالبان انتقامی حمله کوي او د طالبانو له حکومت نه یې غوښتي دي چې د دې وژنو انتقامی حملو مخنیوي وکړي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په تورخم خارګوټي کې ل ډیورن کرخې ها خو درې تن افغان ماشومان یو بارون کې ټریلر لاندې کړی چې لکبلې دوه مړ شوی او یو ټپی دی. د سیمه یو ځای اوسیدونکو نصیب جان شینواری ازادي رادیو ته ویل چې تماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدوري لپاره تللی و چې تر موټر لاندې شول.
حضرت دا شهید شوی دی د مومندرې ولسوالۍ اړوند د شینوارو د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندرې ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دی، هم شهید شوی دی. او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی، دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو ګنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوختونکي ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالول چې دا پیښه وشوه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي تورخم ښارګوټي ته د خوړی او مزدورۍ لپاره ځي چې ډیری په درنو کارونو بوخت دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملن به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشری بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه دې ورکړي چې بشری مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د روسیې د یرغل پر ضد مخکې رایې ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیز متحدان غواړي د اسامبلا د مارچ د دوهمې نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د ایټالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د اورانیو کیسې وکړې. هغه ویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي او هغه ارزښتونه چې اروپا ته اهمیت لري له منځه یوسي.
د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي د اوکراین ولسمشر وایي د میریپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودیمیر زلنسکي په ورته وخت کې پر ماسکو ژغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لشتر لشه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووزي. په میریپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د واخلاص شوې برېښنا بنده ده او د ټراک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د میریپول ترڅنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونه نیولی دی درې لکه کسان خوړو ته سخت اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د میریپول وضعیت تشریح کړ او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختینی وکړې. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لوري له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډیر پیسې د تیلو او ګاسو له درکه ترلاسه کړې او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډیر اغیز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي او دیموکراسي، بشري حقوقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو د لمنځه یوسي. روسیا وایي چې دوی د اوکران په جګړه کې ملکیان نه پنښه کوي او د میریپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبه تر سهاره په میریپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداري ورکړې و چې تسلیم شي او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر درې نیم میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا چې نجونې ښوونځیو ته تللې دي کنه او آیا د طالبانو حکومت به پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې مخکې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره کړې وه د چې د نجونو ښوونځیو ته به اجازه ورکوي. په دې به عمل وکړي کنه دا تر اوسه پورې نه ده معلومه. نن د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په دې اړه یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي او په دې اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه کړي. که څه هم پرون دوی ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به